پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. میر احمد سافر سره په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري کوي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې په سوچی کې د روسیې یو ښار دی، هلته د څو هیوادونو لوړپوړي امنیتي چارواکي د نهمې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم په دې غونډه کې ګډون لري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملي کولو لپاره باید اقدامات وشي چې په دې وروستیو کې په کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي او پاکستانی چارواکي د یوې ایټالوي ښځې پر مړي طبي معاینات کوي ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوي یا جبري واده څخه د سرغړونې له امله وشل شوې او که څنګه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. محمد حنیف اتمر دا خبرې پرون د روسیې په سوچی ښار کې د امنیتي کانفرنس پر څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوه سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی جنجوه ژمنه وکړه چې هیواد به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره ګامونه پورته کړي چې دواړو هیوادونو پرې موافقه وکړه. له کابل څخه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په وروستۍ کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان په عملی همکارۍ له تروریزم سره په رښتینې مبارزه او پر ځینو نورو مهمو دوه اړخیزو مسئلو موافقه شوې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي. دغه څرګندونې د ناټو د منشي مرستیال ویان پیرس کازالی پرون ازادي راډیو ته وکړې. ویل چې ناټو دې ته ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي او هم د افغانستان له حکومت سره د وسلوالو مخالفانو د جوړجاړي په مسأله کې مرسته وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په سبانۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې طالبانو پرون د خندق په نوم د نویو په سرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې د ملي اردو د څوارلس سرتیري وژل شوي دي. دغه ولایت د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه دوه بجې وسلوالو مخالفانو د دشترچي ولسوالۍ د کلتراش په سیمه کې د ملي اردو په پوسته برید کړی او په پایله کې د ملي اردو څوارلس سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې نښته کې دیارلس وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې وسلوال مخالفان له برید څخه وروسته تښتېدلي دي. بلخوا صبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه برید د دوی له خوا ترسره شوی او په پایله کې نولس سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت خبریالانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په قندار کې د کابل نیوز د سیمیز خبریال وشنه وغندل او دا پیښه د بیان پر ازادۍ حمله وبلله. دوی نن له دولت غوښتنه وکړه چې د عبدالمنان ارغن قاتلان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. د اروزګان خبریالانو او مدني فعالانو د مرحوم ارغن د فاتحې په مراسمو کې خبرداری ورکړ چې که حکومت د هغه دوسیه تعقیب نه کړي نو د هیچا خبرونه به نه خپروي. عبدالمنان ارغن پرون سهار په قندهار کې کله چې کار ته په لاره و د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. پاکستانی چارواکي د ایټالوي ښځې پر مړي طبي معاینات کوي ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوي یا جبري واده څخه د سرغړونې له امله وچل شوي او که څنګه. 25 کلنه سانا چیما چې پاکستاني الاصله ایټالوي وه د اپریل په 13مه د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د خپلو خپلوانو د لیدو پر مهال مړه شوه. دغه پیښې ته وروسته له هغې پاملرنه زیاته شوه چې د هغې ملګرو روانه اونۍ د ټولنیزو شبکو له لارې د نوموړي د مړینې په اړه مطالب خپاره کړل چې پولیس یې دې ته اړ کړل چې د هغې د مړینې مسأله وڅېړي. پولیسو روانونه د چیما پلار او تره د پښتنو لپاره توقیف کړی و. د چیما خپلوان ادعا کوي چې هغه د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله مړه شوې، خو پولیس شک کوي او په دې اړه څېړنه کوي چې کورنۍ ښایي هغه په دې خاطر وژلې وي چې له هغه سړي سره چې دوی ورته خوښ کړی و له واده کولو سرغړونه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي دی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه تمه نه کوي چې د ایران اټومي تړون ته وفادار پاتې شي، ځکه هغه د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې ده چې له دغه تړون نه به ووځي. مکرون دغه څرګندونې له متحده ایالاتو څخه د درې ورځني رسمي سفر په پای کې د چهارشنبې پورس په واشنګټن کې وکړې. نوموړي وویل ټرمپ به د کورنیو دلایلو له امله له خپل لوري له دغه تړون نه ووځي. مکرون په دې سفر کې څو ساعته له ټرمپ سره تیر کړل او څو میاشتې هم کرات ویلی چې هڅه کوي ټرمپ دې قانې کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون درناوی وکړي. د دغه تړون مخې پر ایران د لویدیځو بندیزونه لري شوي او تهران هم خپل اټومي فعالیتونه درولې دي. او د روسیې پوځ وایي سوریه ته به د وروستي مشکوک کیمیاوي برید له امله پر دې هیواد د امریکا، فرانسې او برتانیا د راکیټي بریدونو په رڼا کې ډېر شر د هوایي مدافع نوې توغندي ورکړې. دغه څرګندونې د روسیې د پوځ درستریزوال د چهارشنبې پر ورځ وکړې، خو هغه په مشخص ډول د دغو وسلو نوعیت څرګند نه کړ. د روسیې رسنیو ویلي چې مسکو پر روسیې د پرمختللو S-300 لمځکې نه هوا ته د توغندیو پر پلورلو غور کوي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل، تفصیلی چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو .com کې کتلای شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د روسیې سوچي خار د سیمې د څو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی او د افغانستان استازیتوب پکې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په سولې او ثبات کې د سوچي د غونډې په رول باندې یو مرکام لرو چې د امنیتي چارو له کارپو زلمی وردک سره مو کړی ده. دا بم ووري چې په وروزګان کې خبریالانو دولت ته خبرداري ورکړې ده چې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغن قاتلین دي پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. کوختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو. د نړۍ د وستر سنتي هوادونو د ټکنالوژي شرکتونو ته ویل چی د سختریزې په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې لا ډېرې کړي.
په دې لیدنو کې عموما چې مکه د شته امنیتي او توریستي غوښونو پر ترنګوالي باندې خبرې وشي.
دوستانو دا د ملي امنیت شورا ویان دی چې وروسته به یې په ریپورت کې د سوچي د غونډې په اړه څرګندونې درته خپرې کولو مکسره اوسي. د خبرونې په دوهم نمای کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده ما باسي. د روسیې سوچي خار د سیمې د څو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسیدلی. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دغه غونډه کې د وینا ترڅنګ یو شمېر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره هم لیدنې وکړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د سوچي غونډه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په داشان غونډو کې له ګډون ښه ګټه پورته کړي. اجمل تورمان په دې اړه سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات لتاورو.
بلې انسپتا سیو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر په روسیه کې د سوچي د نهمې امنیتي غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلي دي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د پاکستان، روسیې، ایران، قزاقستان، بلاروس او یو شمېر نورو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلي دي. د نوموړي په دغو لیدنو کتنو کې د مخدرو موادو پر وړاندې مبارزې، سیمه ایز امنیتی همکاري او یو شمېر نورو مسایلو خبرې شوې دي.
په دې لیدنو کې عموما په سیمه کې د شته امنیتی او توریستي غوښونو پر ترنګوالي باندې خبرې وشوې. د توریستي ګروپونو او د نشه یي توکو د قاچاقبرانو، تولیدونکو او په عموم کې د سازمان شویو او جرمي اقتصادي جرمونو په اړه د دې هوادونو ترمنځ د همکارۍ پر ایجاد باندې خبرې اترې وشوې.
د خاغلی قادر شاپ وینا خاغلیت مرد ایران پاکستان روسیې او یو شمیر نور هیوادونو لمنیت چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او ویلي چې له دغه پروسې سره رښتینی همکاري د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د سوچي امنیتي ناسا د امنیتي او پوځي همکاریو او د تروریزم د ګواښونو د مخنیوي په هدف هر کال د روسیې په ګربتوب د 1400 هیوادونو د امنیتي چارواکو په ګډون جوړیږي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر د معلوماتو لمخې د سوچي په غونډه کې په امنیتي همکارۍ ډېر ټینګار وشو او ویل شوی چې باید په سیمه کې د همکارۍ او ویل شوی چې افغانستان باید په سیمه کې د همکارۍ په مرکز بدل شي. خو د سوچي ناس د افغانستان او سیمه لپاره څه ارزښت لري او له پریکړې استفاده کول د دغه هیواد لپاره څومره مهمه ده؟ د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خاتم یې ځواب وایي.
د سیمه کې وادونه یا د افغانستان په چار اطراف کې کوم وادونه پراته دي فکر کوي چې په افغانستان کې نشي توکي تورزم د غنوي بڼه د دوی امنیت تهدید کول شي. د سوچي کانفرنس په افغانستان کې د تغییر سیاست او تورزم په اړه باندې د متغیر تعریف لامل مهم به ارزښمن دي، مګر دا چې د افغانستان رهبری څنګه حالات پر خپل منافع باندې سرخول شي دا یو بل بحث دی.
مخکې تر دې د سیمې یو شمیر هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او ایران په وار وار په افغانستان کې د تورسي ډلو له فعالیتونو په ځانګړي ډول داعش له نفوذ اندېښنه ښودلې ده. خاغلی خادم هم دغه موضوع ته اشاره کوي، وايي مسکو، تهران او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه هڅه کوي چې خپل هیوادونو ته د تورسي فعالیتونو د غزیده مخه ونیسي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه اجمل تورمن. قدرمنو دوستان و موریدل چی د روسیې سوچي خار د سیمې د سو هیوادونو د لوړپوړو امنیتی چارواکو د نهمې امنیتی غونډې کوربه دی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیا کې دی. د امنیتی چارو افغان کارپوان په دې غونډه کې د افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ګډون مهم ګڼي، خو وایي چې د افغانستان د امنیت په هدف هر ډول خبرې اترې باید لودي سره په توافق وشي، کنه نو اغیزمنې او عملي بنوي. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه د امنیتی چارو له کارپو زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې د سوچي د غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
افغانستان مزله اصلا خصوصا دغه ملکونه چې افغانستان سره ګاونډیتوب یا نږدېتوب لري یا هغه قدرتونه چې د دې یو بل په رقابت په تقابل کې ورته قرار لري، افغانستان بدبختانه د جګړې ډګر ګرځېدلی. نو په دې اساس باندې د حنیف اتمر تک چین ته چې هلته هم دوی توافق ته ورسېدل چې چین باید یو کوي غونډه ته جوړ کړي د دې لپاره چې داعش هلته په چین کې راخنه پیدا نه شي کړی، او دوهم د راوستل د سولې چې په داخل د افغانستان کې باید دوی یو تفاهم ته رسه ورسېږي. نو په همدې اساس د روسیې ته هم تللی دی چې تر څو دوی وکولی شي چې هغه مسایل چې د افغانستان د رامخت لپاره په اصطلاح لاسته راځي لاسته راوړي، خو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې د غرب په توافق باندې صورت نیولي، او که چېرې دوی په خپل سر دا کوم قدمونه اخلي او دلته پرته له د غرب د موافقې نه د شرکتونه کېږي یا دا مسایل منځته راځي بیا په درد نه خوري.
بله، ښاغلی وردک، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه غونډې په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره کتلي دي، خبرې کړې دي، فکر کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه کوم موضوعات په لومړیتوب کې چې باید د دې په اړه د هغو هیوادونو سره چې تاثیر ګذاره دي د افغانستان د امنیت پر کې په هغې باندې خبرې وشي؟
او دا خو تاسو پوهیږئ چې افغانستان سرحدونه بیچاره په باز په شکل باندې دي، او دی که چیرې دغه توافق ته ورسېږي چې یا د افغانستان د خانه په اصطلاح خطر نور تر نه واجېلی شي، دوی باید هغه کوم سرحد کنترول ولري، او دوی د خانه کوم خطر نه واجې داخل د افغانستان ته نه شي، ځکه چې د افغانستان سرحدي قواوې دومره د کمیت د نګانه دومره زیات نه دي چې دوی وکولی شي 2600 کیلومتره د پاکستان سره ونیسي. دا نور پنځه ملکونه نور سره چې موږ سرحدونه لرو، دا تر ټولو نه مهم هغه دی، ځکه چې دا اوس داعش پیدا کېدل معلوم نه دي چې د کومې خانه پیدا کېږي، یا په اصطلاح باندې دغه شل ګروپونه نور چې دلته پیدا شوي دي دا معلوم نه دي چې د کومې خانه د کوم طرف او د کوم جهت نه افغانستان ته
پہلے خاگلے ورتک پوخا تر دی ہم بیلا بیلو امنیتی ناسو کے چارواکو تر منز خبری شوی دی توافقات ہم شوی ولی عملی بنے نہ دغور کڑی دیر پر چھ عملی شی باید افغان حکومت سو کی
مهم ترین نقطه دا ده چې موږ د غرب سره ستراتیژي لرو، پیمان امنیتی لرو، د دوی حضور نظامی حضور دلته شتون لري. که چیرې دغه مسایل د هغوی په توافق باندې ترسره شي، توافق شتون ولري، نو دا به یو نتیجې ته رسیږي. او که چیرې د دوی توافق نه وي، لکه پخواني ته کوم تعهدات شوي دي یا کوم هغه ته تړونونه چې شوي دي، یو په در نه دي خوري، ځکه چې یو د بل په تضاد کې واقع شوي دي، منفي کړي دي. نو په دې اساس باندې مهم تر دا ده چې د کوم قدم چې موږ حکومت اخلي، اول د هغه پیمانه ستراتیژي په توافق باندې چې دلته شتون لري، حضور لري، او جګړه په اسلام باندې په داخل د افغانستان کې شته، نو په دې اساس باندې که د هغه په توافق مخ ته لاړ شي بالکل سودمن دي، او که توافق باندې نه وي سودمن نه دي.
د امنیتی چارو افغان کارپوه سلمی وردګوچی د سوچی د غونډې په اهمیت او د افغانستان لپاره د دې غونډې په ارزښت نظر څرګندو. دوستانو وسمو پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته یوسف خان زدران نه اورو.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوی د افغانستان او امریکا ترمنځ سوداګری د توسل 14 کانفرنس 13 ورځ په امریکا کې جوړ شو. د یاد خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل د دغه کانفرنس څخه هدف د قانونو د کیندلو، دستورو، پروژو په تطبیق او د انرژي د تولید په برخه کې د امریکایي سوداګرو د پانګونې جذبول دي. ښاغلی پسرلی وی د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی د عامل پلاوي رئیس د دغه خونی په استازیتوب په یاد کانفرنس کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. د سوداګری او صنایع خونی د ویان په وینا د دغې ناستې پای کې د افغانستان د سوداګرۍ مسولین د امریکا د خصوصي سکتور لغړو سره د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ اړیکو هم غږیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د تخار ولایت په 25,000 تجربه ځمکه د مالدارۍ وضعیت د ښه کېدو لپاره څړځایونه جوړ کړي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل په ټوله کې د دغې پروژې د تطبیق لپاره 8.2 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي چې د کرنې وزارت له بودیجې ورکول کېږي. د ښاغلي رستمی په خبره اوسمهال دا پروژه تر ډیزاین لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي تېر کال د کم ورخ له کبله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې څړ ځایونو ته زیان رسیدلی، نو ځکه دا وزارت د تخار په شمول په نورو ولایتونو کې د څړځایونو په جوړولو او د خوراکي موادو په رسولو کار کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1,080 افغانۍ، د بورې یوه 5 کیلو بوجۍ 1,580 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټر اټیم 1,080 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 44 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کېږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي: $1 او 1 افغانۍ 25 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 15 پوله، 1 پاوند 98 افغانۍ، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، 1 ایراني تومانه 2 افغانۍ 50 پوله، او 1 پاکستانی کلدارې 1,568 افغانۍ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ لستر قدرتونو سره د اتمی تړون د بیان وی کولو هر ډول هیله رد کړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون واشنگتن ته د خپل سفر وروسته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر لڅرګندونو داسې ښکاري چې د ایران د تړون پاړه پر خپل خبره ولاړ دی او درنوي به ونه کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی، هم دا اوس را سره په استډیو کې ده. فریبا جان، درته وایي چې څه شی د دې سبب شو چې حسن روحانی د ډول څرګندونې وکړي؟
بلې انسب د ایران د ولسمشر لخوا د چهارشنبې د ورځې دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د امریکا کانګرس ته ویلي چې هر هغه څه به وسي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځول سي، او دا چې دغه هیواد به هیڅکله اټومي وسله ونه سي لرلی. لکه څنګه چې معلومه ده، اروپا، ایران او روسیه ټول له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته قناعت ورکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ ترسره سوي اټومي تړون ته درناوی وکړي. خو د امریکا ولسمشر ترامپ دغه دغه تړون مسخره بولی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون واشنگتن ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ایران به هیڅ کله د اټومي وسلې خاوند نسی، نه اوس، نه 15 کاله وروسته، نه 10 کاله وروسته او نه هیڅ کله. نوموړي د یو بل تړون وړاندیز وکړ چې له مخې به یې د ایران اټومي محدودیتونه پراخوي او دغه راز د ایران پر بالستیک توغندیو او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د تهران ملاتړ به محدودوي. نو د ایران ولسمشر په غبرګون کې ټینګار وکړ چې هیواد به په دې تړون کې هیڅ ډول بدلون ونه مني. حسن روحانی پرون نو وخت ویل چې دوی اوس مهال یو تړون لري او هغه به پر ځای پاتوي.
مخکې یادونه وشوه چې اروپایي هیوادونه او روسیه د ایران تر څنګ څه کوي چې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړي چې د ایران د اټومي تړون درناوی وکړي او له دې تړون نه ونوځي. د فرانسې ولسمشر د امریکا د سفر په اړه څه ویلي چې څومره بریالی و؟
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امریکا ته د خپل درې ورځنی رسمي سفر په پای کې پرون ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کورنیو دلایلو او هم د غیژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران د اټومي تړون د لغوه کېدو په اړه کړی و، داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته درناوی وکړي. ښاغلی ماکرون په دې سفر کې 2 ساعتونه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او له تیرو 2 میاشتو یې ویلي و چې ډونالد ترامپ ته به قناعت ورکوي، خو د دې له څرګندونو داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر خپله خبره ولاړ دی او په دې تړون کې د هغه څه د سمولو غوښتنه لري چې د ایبونه بولي. او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د اپریل پر 8مه یعنی سبا د ایران د اټومي تړون په تړاو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ته د قناعت ورکولو په هدف خپل وروستي هڅه وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې ترې مو واوریدل د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ لستر قدرتونو سره د اټومي تړون د بیانوي کولو هر ډول هیله رد کړې ده. همدارنګ مو د فرانسې د ولسمشر د لیدنې وروسته چې له ترامپ سره په واشنگټن کې لرله دا غل څرګندولو یم خبر کړو. تاسو موږ غل آزادې رادیو ناوړي
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اوروزګان کې خبري اعلان وایي دولت دی په کندهار کې د وژل شوی خبريال عبدالمنان ارغن قاتلان د قانون منګولو ته وسپاري. اوروزګان کې خبري اعلان مدني فعالان او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون پر سیمه ایز خبريال عبدالمنان ارغن باندې برید د بیان پر ازادي برید بللی او له دولت غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو د نوموړي د قتل عاملین پیدا کړي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
اورزګان میشتي خبريالانو پر دولت ژغ وکړ چې د عبدالمنان ارغند د سیا وڅړي او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري. یادو خبريالانو پر عبدالمنان ارغند برید د بیان پر ازادي برید یاد کړ او غواښه وکړ کای چیرې د سیا ونه څړل سینو لشکلو غاړو سره به پرې کون اعلان کړي. یادو خبريالانو دغه خبري په اورزګان کې د پنځم به پورز د عبدالمنان ارغند د فاتحې په مراسمو کې وکړي.
نو دلته د دولت څخه غواړو چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي او د خبريالانو امنیت خوندي کړي. څوک چې د خبريالانو دشمنان دي هغه په دې سره دي زړه نشي کوي چې د یو خبريال په وجلو سره بده د بیان پر ازادي باندې مثلا قبضه ولګي یا به د بیان د ازادي مخه ونیسي. په دې سره د بیان د ازادي مخه نه سنول کېدلی.
لدی سره په دغه ولایت کې مدني فعالان او قومي مشران هم ورته څرګندونې لري او وایي چې پر خبريالانو برید د بیان پر ازادي برید دي.
نن موږ د شهید عبدالمنان ارغند فاتحه ونیول ډیر خوشینی چې داسې قضیه وینو د یو مدني فعال په صفت د یو افغاني ځوان په صفت باندې دا په سختو ټکو باندې غندم چې پر خبريال باندې برید پر د بیان پر ازادي باندې برید دي. خبريالانه ټولنې یو انزور دي. خبريال ازادي ځغ چې وچتي هغه مې خبريال وچتي کز موږ خبريالان داسې به خبره ملکیږي به رحم ملکیږي دا موږ په کلک ټکو غندو دا ایست د اسلام په دغه کې چې یو خبريال په شهادت رسیدي چې هغه د ټولنې یو انزور جوړوي هغه د انسان کون انسان غوژن خلاصي.
عبدالمنان ارغند لویل سیز رئیس پر اسنی زو مطبعتي ډګر کې کار کاوه چې اوس مهال په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون سره کار کاوه. نموړی تیر ورځ سهار مهال 9 بجې په کندهار ښار کې خپل دندې ته پر لارې وو چې ناپیژند وسلوالو پرې غلچکی برید وکړ او وی وژلی. ویل کیږي چې عبدالمنان ارغند له کوم چا سره شخصي دښمنی نه لرل، خو له سیمې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د یو شمیر زورواکو له خوا ورته ګواښونه سوي وو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
و موردل چې په کندهار کې د یو خبريال په وژل کېدو په نور ولایتونو سربیره په اوروزګان کې هم خبريالانو مدني فعالانو او همدارنګه قومي مشرانو خوښینه خودلې ده د وژنې غندلې او له حکومت نه یې د دې خبريال د قاتلونو د نیولو غوښتنه کړې ده. خبریالان یوازې په افغانستان کې لستونزو سره مخ نه دي، دا نړۍ په ګوډ ګوډ کې ژورنالیستان او هغه چې د پیښو او روانو حالاتو په اړه معلومات راټولوي له ډول ډول ستونزو او کړاوونو نه تیریږي. د بی پولي خبریالانو سازمان خبرداری ورکړی چې د بیان ازادۍ څخه سرغړونه نوره د مستبدو او دیکتاتورو رژیمونو حق نه دی. دغه سازمان چې مقر په پاریس کې دی د 2018 کال کلنۍ رپورټ یې پرون خپور کړ. په دې رپورټ کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په پرله پسې ډول لیدل کیږي. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات دروړي.
د بیپول خبریالانو سازمان چې هر کال په 130 هیوادونو کې د بیان ازادي ارزوي، د اپریل پر 15مه نن د 2018 کال د بیان د ازادي د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې ارزونه کې د امریکا متحده ایالات او څو اروپایي هیوادونه هم شامل دي. په راپور کې راغلي چې د سیاسي مشرانو لخوا د رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی اوس یوازې په دیکتاتور رژیمونو پورې نه محدودېږي. په راپور کې د ترکیې او مصر مثال ورکړل شوی چې په وینا یې د رسنیو پر وړاندې چلند یې تر دې حد رسېدلی چې خبریالان په تروریزم تورنوي او یا هغه کسان چې رژیم ته وفاداري ونه شي په خپل سر ډول زنداني کیږي. د بیپول خبریالانو راپور زیاتوي په دیموکراتیک ډول انتخاب شوي مشران هم اوس تر ډېره رسنیو ته د ډیموکراسۍ د یوه اساسي بنسټ په سترګه نه، بلکې د یوه داسې حریف په سترګه ګوري چې په ښکاره خپل مخالفت ښیي. په دغه راپور کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په سختو الفاظو یاد سوی دی او هغه د رسنیو د ګډوډۍ لیوال نومولی دی. ناروی او سویډن د دوهم پرلپسې کال لپاره د بیان د ازادۍ د درناوي په برخه کې په لومړي او دوهم کتار کې راغلي دي، خو شمالي کوریا لا هم د لست په پای کې ځای لري. د بیپول خبریالانو سازمان د هغو کسانو یادونه هم کړې چې د حدودو څخه د تیرېدو سرحد ته تګ پیل کړی دی. په راپور کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په اشاره ویل شوي چې د رسنیو له لارې یې پروپاګند ډېر کړی دی. دغه هیواد د لست په 138 کتار کې راځي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د راپور له مخې په آسیا کې په ډېره کنټرول سوې بڼه خبرونه او معلومات خپروي. دغه سازمان زیاتوي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه او ترکیه د نړۍ په سطحه د هغو هیوادونو په سر کې دي چې د بیان ازادۍ ته پکې درناوی کم دی. دوی وایي د دغو هیوادونو تقریبا 2/3 برخه 150 درجې ته نږدې او یا تر هغه لاندې دي. د ته پام د سازمان په خبره ډیره د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې د دې سیمې ټولیز شخص په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د رسنیو وضعیت ته نږدې دی. د راپور له مخې په ځینو مواردو کې که د دیکتاتوري مسله نه وي، جګړه د دې سبب شوی چې په ځینو هیوادونو کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. راپور عراق یاد کړی چې په 2018 کال کې د دې لست په ډیره کښته برخه کې ځای لري. ډیر نور هیوادونه هم شته چې د ازادۍ د بیان په دې لست کې په تور رنګ ځانګړي شوي دي چې دا د وضعیت خرابوالی ښکارندوی کوي. په دې لست کې افغانستان په 130 هیوادونو کې په 113 کتار کې ځای لري چې تر خپلو ګاونډیانو پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ایران او ازبکستان په لوړه درجه کې راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
عبد الله زاهد لوګر ولایت ادری ولسوالۍ نظر سره په تماس کې هم د زبیر ټول کارکونکو اوریدونکو زما سلامونه او احترامات ورسې کې په خپل پولیس یې مروره ضلع رئیس جمهور صاحب نه دغه غواړم چې د تا ډېره یو بیکاره اداره ده. ټول پاسات ټول ادارې پاسات کومه اداره دي ولې نه سپاکې ده؟ ټیم دې ختم شو تر اوسه پورې تا یو کار مونږ ته نه ده کړی. وسلام
زابل ولایت کلک خبر کندوز زابل ولایت په هغه زده کوونکي ورور داسې خلک شته چې ستا د خوا د کمزوري مه شي د 12 څخه فارغ چې بیا دوی دغسې نه شو نو دوی باید د لوړو زده کړو لپاره څخه د ورته جوړ کړي د 5 دپاره نه شي کولی چې کندهار یا بل ولایت ته داسې د عدالت په کلات کې یا 5 جوړ شي د لوړو زده کړو لپاره یو زمینه ورته برابره شوم.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو دا ستاسو نظر وو او د ازادي رادیو د نظر سرګندونه نکي. اوس هم د څیړونکو له هغه هڅې تاسو خبره وو چې غواړي ودا سې کمره جوړ کړي چې د شمسي نظام څخه بهر د نورو سیارو معلومات عکاسي کړئ شي. اسمت ساروانی دروري.
چېړونکو یو ډېر قوي کیمرا جوړ کړې چې له شمسي نظام د باندې د سیارو عکس اخیستلی شي. ستور پیژندو تر اوسه له شمسي منظومې د باندې 3200 سیارې کشف کړي او د 4500 نورو په اړه څېړنې کوي، خو د هغو په عکس اخیستلو کې ستونزې لري. نوی کیمرا ډارکنس نومیږي او ویل کیږي چې دا یو د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې کیمرا ده. دا کیمرا د سیارو او ستورو منعکس کیدونکې رڼا چې د عکس اخیستو خنډ کیږي فلتر کوي. د فلتر کیدو په صورت کې ساینس پوهانو ته معلومیږي چې په سیاره کې څه شته. تر اوسه له شمسي نظام د باندې اکثره سیارې د ترانزیت په نوم له طریقې څخه په استفادې پیشندل شوې دي. په دې طریقه کې د ستورو د رڼا کموالی د دې ښکارندوی بلل کیږي چې سیاره ده. البته یوازې دا نه ده، بلکې ځینې نور میتودونه هم شته چې سیاره ورباندې پیژندل کیږي. له دې سره سره د ستورو تیزه رڼا د سیارو د لیدو مخه نیولی شي، خو نوې کیمرا داسې جوړه شوې چې حتی د وړانګو په لوړ کنتراست کې عکس اخیستلی شي. دوی به په دې توګه د زیاتو رڼو یا ځلیدونکو ستورو ترڅنګ کوچنۍ سیارې هم لیدلی شي. ډارکنس کیمرا 10,000 پکسل لري. د هیل شل انچ تلسکوپ لپاره ډارکنس کیمرا د پولومار په ترویتونکي ډیزاین شوی او ستور پیژندی وای چې په راتلونکو وختونو کې به له دې کیمرې څخه په نورو تلسکوپونو کې هم کار واخیستل شي.
دوستانو د ویډیری قوي کمرې په اړه ملسمت ساروان نو اوریدل چې ستور پیژندو جوړه کړې ده. او سم دې خبرونو وخت شو 12 بجې دی. رضوان مراد په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې ورسیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. حنیف اتمر دا خبره پرون د روسیې په سوشي ښار کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوه سره په کتنه کې وکړه. د ناټو د بارنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي. د کندز سیمه ایز مقامات وایي د دې ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 14 سرتیري وژل شوي او 14 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روزګان ولایت خبریالانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز د سیمه ایز خبریال وژنه وغندله او دا پیښه د بیان پر ازادۍ حمله وبلله. دوی نن له دولت وغوښتل چې د عبدالمنان ارغند قاتلان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. پاکستانی چارواکي د ویټایلوي خزي پر مړی طبي معاینات کوي ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوی یا جبري واده څخه د سرغړونې له عمله وشل شوی او که څنګه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه تمه نه کوي چې د ایران اټومي تړون ته وفادار پاتې شي، ځکه د ماکرون په وینا هغه د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې چې له دې تړون نه به ووځي. او د روسیې په وسوایر سوریه ته به د روسیې مشکوک کیمیاوي برید له عمله پر دې هیواد د امریکا، فرانسې او برتانیا د راکټي برید په رڼا کې ډیر شر د هوایي مدافع نوی سیستم ورکړي.
خبر نومول رضوان مراد نووریدل. دوستانو د خبرونه په دوه مانمای کیو د یو کلی زرغګونه ډراما خبريږي، ورپسې په دې بحث لرو چې لست میرمنې له بي سواد انجنو او خود سره څمرسته کولای شي. استاذ پاند با سواد میرمنو په خپل سیمو کې لست خدمت محروم انجنو او هلکانو د زده کولو لپاره څه کړي. تر هغه چې د خبرونه پیلېږي تاسو کولای شي خپل غږیز پیغامونه په 0 شپږ 0 1 1 0 1 1 موخته ثبت کړئ. وسم یو کلی زرقه گونه.
یو کلی زرقه گونه.
ګریوان به پرې د موسا کوله ساته کوله مور دې کړم.
نه 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 دې پرې د ما تا وای ښا دا وای چې ولې دې نڅا په منډه کړه.
وای وای زه دې پدمش خو خندار راځي
خندم ته تا وای چې ډېر ښه کار دې کړې. ها
زوره وره تخمي بريدا دادا غريوان درا تتيري
كخش
خوش جامي مزاريوي اكونا تابا اكراي ديوم زرودي بدمشا زبادي ديوال تا دادا ولگو بيار صدر تاوايا
خدا ديوال تا زمدادا وام زدم پتيرو مندو ستنه اکرم تاوايا خدا
اغه چې تا اتن کو
وی 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 ان د ما ها ما چې اتن کو چټ کرا پری وته تا وای
چې تا اتن کو زه دې پدمس لچینې نن جن او خز درته را کتل
وی دا څه وای دا خو ته وای که زه ما مور خو پکې نه وای
څه وایم زه بیا له خپل میرمن نه ویریږم اسې نه چې لیدلې یم زه دې پدمس بیا به څه باندې ورته کوم
دا به څنګه کوو خو زه خیر دی د کلي نجونې او ښځې پوهېږي چې موسا ګلو خدای داد مستانه لیونی دي ته وای ښه بد به نه راپسې وایې
چې داسې ده نو یو پنجه اتن خو همدلته هم راته وکړه که نه
بابا نه نه یڅ اتن نه کوومه په دې مازدیګر اتن نه کېږي اوس هغه د زیرې خبره وکړه ته وای ښه چې پې خوشحاله سم
زیری خو دا دی چې په کلي ولس کې مې ستا د صفتونو ډنډورې وغږولې خپله مېرمنه مې هم حیرانه کړه
وی وی وایم صفتونه د جار سم ته ستا مور چې دا خړه پړه ټنډه خو دې کورکم ښه نور وایه
هو نورې دا چې خپلې میرمنې ته مې وویل چې پلارګنۍ کړی دی د موسا ګل له ښه سړیتوب او کمالونو نه خبرې وکړه
ریښتیا
هو نو دروغ
نه
میرمن مې نن د خپلې پلارګنۍ کړی ځي او زړه دې بدمشه خبرې هم ورسره کوي
شکر خدایه تو خو را باندې مهربان سې ګوندې دا ځل ولورم ډېر وانخلې ته وای که که بد مې وویل
پلار جانه دا د چای مې راوړو
هو تل هغه جانه بچه له چای سره د کورنۍ کلچې ولې راوړې هغه د چا خبره اوس مو د شپې ډوډۍ وخوړه
خو مور مې وویل چې پلار دې خفه دی
مور دې څه وویل چې ولې خفه دی
خو ویل یې چې ډوډۍ م کمه خوړله پلاره پیاله مې دلته درته کېښوده
ښه لوی سړی شې هغه د چا خبره نه یم خفه خو بیا خفه شم څه به وکړم
پلار جان یوه خبره وکړم
هو وایه څه دې ویل
ته لکه چې ما نه خفه یې پلاره
نه چا ویل چې له تا نه خفه یم
مور مې ویل چې په دفتر کې کار درته پیدا کړی و تا یې خبره ونه منله
هغه د چا خبره د کار په خبره اوس غټه تیږه کېده
زه ځورېږم
څه شی څه ته ځورېږې زوی جانه
زموږ ښوونکي صاحب وویل چې مور او پلار به مو نه خفه کوئ
پلار دې جار شه ته بیا په دومره وړه خبره هم ژاړې
پلاره زه له غرمې وروسته تا سره په دفتر کې کار کوم
نه زړګیا ته دې خپل سبقونه ووایه ښه پلار دې جار شه هغه د چا خبره اوس په خپله خبره پښیمانه یم
ولې پښیمانه یې
په دفتر کې په اوو کسانو نصیحت راته وکړه د چا خبره د هغوی نصیحت مې په زړه داسې ولګېد لکه ملهم
هغې څه درته وویل پلاره
ویلې چې ماشومان به سختو کارونو ته نه مجبوروئ هغه د چا خبره خپل سبقونه دی وایي او خپلې لوبې دی وکړي
واوا چې داسې ده نو زه به هم خپل ځان په کورس کې شامل کړم له غرمې نه وروسته نور هلکان هم ورځي خو که پیسې راکې
څه په کورس کې
هو پلاره ولې داسې په چورت کې لاړې
ته دا وګوره په تلیفون کې پیام رالیږي چې سهار نه بجې شاوخوا ته به ګورو خو وای دا سترګې مې وای کنه سترګې دې چا پټې کړي؟ ومې پېژندې زینبې، بېشکه ډېره هوښیاره یې، په پټو سترګو هم خلک پېژنې. زینب خاندمه، زما غصه درته راغلې ده. غصه دې جار شم، دا په مخ کې دې ولاړه یم، غوږونه مې تاووي که بله اجازه راکوي؟ غوږونه به دې بیا وروسته تاووم. دا ووایه چې ولې دې ناوخته که؟ ګلالۍ ډېره بخښنه غواړم، زه له هغې بلې لارې راغلم. د ښځو د سواد زده کړې د کورس مخ ته مې لټولې، ته یې شاته ولاړه وې. د مولوي صاحب لورې، په خبرو کې دې څوک نشي بندولی. دا ووایه چې له څه لپاره دې غوښتې یم؟ د ناز به غوسه مې مه ویروه، ته مې ځکه راوغوښتې چې ګوندې هغه ستا یو ارمان پوره شي. زما کوم ارمان؟ وی ګلالۍ، ته خو ډېره ایرجنۍ، خپل ارمانونه څنګه در نه هېرېږي؟ زینب زوروه مې مه، سپینه خبره راته وکړه. سپینه خبرې دا ده چې زما مقررې دې ارمان و او که نه. وی خا خا، هو څنګه څه لاره ورته جوړه شوې ده؟ هو جوړه یې وبوله، د ښځو د سواد زده کړې ښوونکي خبر رالېږله. په خوله دې برکت شه، ووایه کنه څنګه خبر؟ تا چې خپلې خواښې ته ویلي وو چې زه د دیني علومو معلمۍ ته جوړه یم، دا خبره تر معلمې عدلې هم رسېدلې ده. ښه نو اوس یې تا ته وظیفه پیدا کړې ده که نه؟ ګلالۍ داسې په یو ټک نه شولې نه سپینېږي. نو ته بیا څه شته دومره په زړه کې ګوړې ماتوې؟ ما ویل دومره خوشحاله یې چې همدا نن به معلمه شې. ته وارخطا کېږه مه، دوی به په اخلاص کوشش راته کوي، انشاءالله یوه طریقه به جوړه شي. وای خو ته بیړه، بدو ته صبر، زما ورته بیړه ده چې زر وشي. وبه شي، زړه مه خوره. وای چې روژه نیسې په اختر به واوړې. د متلونو مقابله پرېږده، اوس دا ووایه چې څنګه وکړو؟ اوس به په خیر له معلمې عدلې سره دواړه ووینو او له نږدې نه به خبرې ورسره وکړو. خدای دې وکړي چې ستا د وظیفې کار وشي، ګوندې ماته هم د کار لاره جوړه شي.
تک خو دی گلپری دی.
گلپریه؟
او سنم گل توری، گلپریم. چنگه ای؟ خیلی کور که مخیرت دی؟
او شکر دی، خیلی من پا خیر رغلی ستنی مسی.
خادشی توری، خیر دی نصیب شا. خدای دی غم مرا کوا. خدای چی دی کور مخی تمی ولیدی، کانا کور تا درد لما.
کور تا خوب رازی؟ د غرمې ډوډۍ به را سره وخورې. د چا خبره ما په اسمان لټولې، خدای په مځکه راکړې.
جنتی شې ترورې، پلارګنۍ کره مې تللی وم، کور ته مې بیړه ده.
ښه، څنګه وه مور او پلار دې؟ ښه وه؟
او شکر دی ښه و. سلامونه یې کول.
وعلیکم سلام. رښتیا زرپری څنګه وه؟
زرپری هم ښه وه، ټول ښه و شکر دی.
نو زرپری سلامونه نه کول؟
ولې نه، هغې هم ډېر ډېر سلامونه درته ویل.
نه، هسې له ځانه راته وایې که په رښتیا یې سلامونه وایه.
بس نه، یو ځل مې درته وویل ترورې، ته نو اوس له خبرې کوچ مه وباسه.
له خبرې نه کوچ ځکه وباسم چې تاسې سره مې خپلوي زړه غواړي.
ای چې نصیب و قسمت وي، که خدای کول وبه شي له خیره.
جار جار، خدای دې زموږ د کور ډیوه کړي. ګلپری، له پلارګنۍ نه ډېره خفه یم.
وی ولې ترورې؟
خو نه ګورې، د غره غوندې ولور یادوي. زموږ د غریبانو وس ورته کله رسېږي؟
په ولور کې به څه ووایم ترورې، دې کلي ځینې رواجونه سخت وي. خو یوې خبرې ته ډېره خوشحاله یم.
کومې خبرې ته؟
دې ته چې د پلار دوی مې موساګل ډېر خوښ شوی دی. ویل یې چې موساګل د کلي او ولس د خیر ځوان دی.
هو شکر دی، په خوله دې برکت سه. زما موساګل خو ګل دی، ګل عمر دې ګل نسی.
آمین. خو زموږ زرپری هم د نجونو میره ده.
وایې ښکلي ډېر دی که زړه منلې. زرپری مې زړه منلې ده، خو که پلارګنۍ دې له دې درانه ولور نه تیر سي.
خو خیر، ته یو ځل بیا په مرکه ورشه. هوښیاره ښځه یې، د نجلۍ د کور نازونه به منې نو. څنګه تاسې په چورتونو کې لاړې ترورې؟
دا سادی راډیو درنو اردن کو ستړی مشی تاسې دی یو کلی زر غغونه ډرامې 209 درشمې برخې ته غوګواس وړاندې د دغه ډرامې په یو موضوع بحث لرو. په ډرامه کې مو اوریدل چې ګلالۍ د زینب د معلمې هیله لرله او دا ځکه چې تمه یې دا وه چې له دې لارې به ګلالۍ هم زده کړه وکړی شي. نو نن په همدې غږیږو چې لوستې مېرمنې له بې سواده نجونو او ښځو سره څه مرسته کولی شي او ستاسې په اند باسواده مېرمنو په خپلو سیمو کې له لوست څخه د محرومو نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره څه کړي، تاسو هم کولی شئ خپل غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې موږ ته راولېږئ. خو په همدې موضوع د بحث لپاره موږ دلته بلنه ورکړې د کوار د موسسې یوې کارمندې، کومه موسسه چې د تعلیم او ظرفیت لپاره کار کوي او په افغانستان کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیالې محموده تقوا ملات ته چې له نیکمرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم او تاسو ټولو ته د دغې خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. ملات، زموږ خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی. تاسو هم د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي. یوه مهمه موضوع دا ده چې انتقادونه هم په دغه برخه کې کېږي چې خپله مېرمنې د نورو نجونو د سواد او همدارنګ دوی د پرمختګ لپاره څه نه کوي. دا شکایت څومره په حقه ګڼئ تاسې؟
مننه زدران صاحب، ستړی مه شئ او قدرمنو اوریدونکو ته هم یو سلام. کیدلی شي تر یو حده دغه نیوکه سمه وي، خو ښځې لا هم په هغه درشل کې دي چې دوی خپله منزل ته د رسیدلو هڅه کوي. یعنی هغه کسان چې لا هم په دې درشل کې وي څرنګه کولی شي نورو خلکو سره مرسته وکړي، یا نورې هغه ښځې چې لکه څرنګه چې د دوی ماضي وه او د هغو ښځو حال دی، دوی هغه ښځې څرنګه پورته کولی شي. ولې ټولې ښځې دغه هوډ لري چې کوم بدلونه چې د ځان دپاره غوښتی وي یا یې راوستلی وي د مبارزې له لارې او یا هم د نورو دوستانو او همکارانو او د نارینهو په ملګرتیا او د هغوی په ملاتړ، ښځې هر عمر غواړي چې هغه بدلون د نورو ښځو په ژوند کې هم راولي.
څه کولی شي په دې برخه کې؟ تاسو هم شاید ښې تجربې ولرئ، هغه ځایونو کې چې تاسو کار کوئ ښې بېلګې ولرئ د نورو نجونو د سواد، تعلیم او همدارنګه دوی د پرمختګ لپاره څه کولی شي؟
په هغو ځایونو کې چې امکانات موجود وي، ښځې پرته له شکه چې همکاري کوي. او مثلا په مدني ټولنو کې لومړی ډېر زیات نارینه وو او تقریبا پر ډیرو نیټورکونو کې او په ډیرو بنسټونو کې تقریبا یو یا دوې ښځې به وي، خو نورو ښځو هغه چې لارې موندلې وه یو یا دوې ښځې وي د نورو نجونو او د نورو ښځو د پاره زمینه مساعده کړله. په مکتوبونو باندې ګرځېدلې دي، په پانتونونو ګرځېدلې، په غونډو کې نجونو ته یې دغه جرأت ورکړی چې باید دوی راشي هغلته ګډون وکړي. کله چې هغلته دوی ګډون وکړي، دوی مثبت جرأت ترلاسه کوي او دوی پوهیږي چې د دوی حق څه دی او په افغانستان کې ستونزې څه دي، کوم خنډونه باید ښځو د مخه نه لرې شي. او همداسې په پوهنتونونو کې کله چې موږ استادان لرلې، ښځینه استادانې، هغوی موږ ته یو مثبت جرأت راکړی. خپله د میرمن ادبي بهیر بنسټ د دغې یوه بېلګه ده. کله چې هغلته تقریبا اکثره ښځینه شاعرانې چې په هغه ځای کې ګډون کوي د وظیفې څښتنې نه دي، خو یو په یو شکل نه یو شکل هغه کسان چې هغلته ګډون کوي مېرمنې دي، وظیفه لري یا هم یو څه امکانات یې په لاس کې وي.
د پښ مې روانه چې مخکمو بیان کړه. دا خو یو اردن کې را سره د چکم زین اړیکې ولې ځان را معرفي کوي ستړي مشي خبرونه کې را سره یې.
اول مسلم یوسف خان صدران تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. سلامونه وړاندې کوم،
ډېر مننه.
ډېر لوی افتخار زایم دی چې موږ شه خور په څنګه ولرو چې خلکو ته خدمت وکړو. او بل تاسو خپل په ډرامې کې دا ویلي وو چې مقصد که چېرې ښځې د تعلیم باوجود دیني علوم ولري و نورو نجونو کېږي، هغومره پایده چې دې کړې ده هغومره پایده دا خپل د دانش څخه و نورو نجونو ته ورکولی شي. یعنې په اسلام باندې داسې دی چې طلب العلم فریضه دیني او مسلمتین، دغه طلب العلم دغه تعلیم هم یادوي، ولیکن د اصلي دغه دیني علوم یادوي. یعنی که ښځه تعلیم ولري په مقابل کې دیني علوم سره ونه لري په دین کې سره غینه خبردلای نه شي، نو چې دوه دا تعلیم ولري، سواد ولري، دانش ولري، په ځمن کې دینی علوم سره ولري، خپل هم با خبرې نور تیم را سره
ساکي خاصه ملمنین سیم پښتنه داده تر اوسه په دغه باره چې څومره اګاهي و خلکو تور کول سوې ده چې ښځه باید هم تعلیم ولري، یعنی د بیولوژي و کیمیا و هندسه و فزیک و داسې ده، او په ژمن کې دیني علوم سره ولري څومره اګاهي و خلکو تور کول سوې
ده او هم یې نورو ته ورسوي، یعنی هم خپل تعلیم وکړي او هم یې نورو ته ورسوي. قاری صاحب پښتون ډېره زیاته مننه ستاسو له نیک نظر نه، همدارنګ چې پښتنه مطرح کړه درته ځواب درکو. بل اوریدونکی را سره دی په خبرونه کې، ستړي مشي مهرباني ستاسو اړیکه را سره ده، لطفا پیغام واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه، کوم ځای نه مړی کنی ولی؟
عبدالباسم
پروان. ډیره مننه مهرباني. پروان نه ستاسو نظر په خبرونه کې اخلو. لوستي میرمنې یا ښوونکي څه کولی شي د خپلو سیمو کې د نورو بې سواده میرمنو همدارنګه نجونو د پرمختګ او یا د دوی تعلیم د عامولو لپاره؟ ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې وه. زموږ خپرونه اورئ، د ډرامه هره دوشنبه په کم 15 بجې مازیګر خپرېږي. تکرار دا وخت د یو بحث سره اورېدله شي. وروسته اوریدونکو تاسو ته درځو په هغه بحث باندې چې تقوی میلاد مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، کله چې توپیر په څه کې دی، کله چې تاسو ته میرمنې ښوونکي زده کړه درکوله یا استادانو، دغه توپیر په څه کې و اصلا؟
توپیر یعنی ځینې مسلکونه دي چې په هغه کې نارینه ډېر خبر لاسي وي، او ځینې مسلکونه دي چې په هغه کې میرمنې خبر لاسي وي. تر ډېره حده د ماشوم پالنه د میرمنو په غاړه ده، یعنی حوصله لري، عاطفه لري. همداسې که په ښوونځي کې او که په پوهنتون کې ښځینه استادانې ډېرې وي، زما په نظر باندې اغېزه به یو څه ښه وي نسبت دې ته چې نارینه هغه د تدریس پروسه مخکې اوسي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 90% کې د تدریس پروسه د میرمنو لخوا مخکې وړل کیږي، او په افغانستان کې هم لنی کمرغه د سلنه خطر اوسه نه ده پوره شوی. تقریبا 80% کې کېدلی شي چې دا پروسه د تدریس او د تعلیم د ښځو د خوانه
مخکې کور لازمي نورسته اکثر معلومیږي چې د میرمنو نجونو
او بل اوس رقابت د نارینه او د نارینه و سره شو کانکور کې، او د ښځینه او د ښځینه و سره شولو، او یو څه مثبت بدلون و چې د ښځو وانډه په تعلیم کې او په دې کې څه پراخه شول.
خیر سي پښتون ورته پښتنه لرل چې خلکو ته څومره آگاهي ورکړ شوی چې هم خپل تعلیم وکړي دینی دنیاوي، او ترڅنګ بیا دوی نورو ته تعلیم ورکړي، نو خلک څومره پوهیږي په دغه اهمیت باندې؟
دوی د پوهاوی پاکله ویل چې په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوی دی. عامه پوهاوی فکر کوم چې د هر فرد دنده ده. په نورو هیوادونو کې د عامه پوهاوی لپاره یو ستراتیژي ډیولپ کوي، او توقع لري چې په لاسو کلونو کې هغه پلی شي. فکری بدلون ډیر وروسته راځي. مونږ نن یو کار کوو، او سبا ته د دې هیله لرو چې بعد هغه نتایج وګورو. نتایج نه لیدل کیږي. بعد ملای امامان په جمعتونو کې دې ته تبلیغ وکړي چې اسلام دینی زده کړه او دنیاوي زده کړه دواړه ښې ګڼلې دي، او دواړه که یوه فرض او بله لازمه ده.
نو که دوی خپل زده کوي، بیا نورم د حق په لري چې بیرته له دوی نه زده کوي؟
بالکل. د په دوریا کې هر څه چې موږ زده کوو بیرته په موږ باندې لازم دي، تر څو هغه خپل معلومات، خپل پوها او خپل ظرفیت له نورو سره شریک کړو. همداسې میراثي باید د مخ کې لاړ شي. لکه نن چې موږ د یو چانس زده کړي، بیرته دا په موږ لازمه ده چې یو بل چته انتقال کړو. د عامه پوهاوي په برخه کې هیله لرم چې فیسبوکونو کې، په سوشل میډیا کې، په جماعتونو کې، په مکتبونو کې، نه یوازې ښځې بلکې هر څوک دغه خپل مسؤلیت ادا کړي، او خلک وهڅوي. فکر کوم چې تشویقي جنبه د ښځو په تعلیم کې ډېره مهمه ده چې خلک او کورنۍ تشویق
کړي. دا چې پلر پروتو سیمو کې ورته مېرمنې چې لکت مخکې وي، تعلیم کړی وي، په خپل سیمو کې د بدلون لپاره څه کولی شي، دا پوښتنه پاتې ده. ځواب ورکو خوردونکو ته ورزو چې دا وخت را سره پاړي کې ستړي مشي. لکوم زینه مو اړیکه نیولې او ځان راته معرفي کړي. مهرباني مهرباني. اولی زاده لفرانه یې ستړي مشي.
علوم دینه را که باس میکنن او بیان میکنن، خو یې هم شیری محترم بگو که خداوند تو را توفیق بده که می قرآن از ایشان هم اخوارای ما حفظ کنه. سوال ما هیچی دست از این اخوار ما همی سوال ما
سوال کی شده ایتا هم داد و راندیز دا و خیر سی ولی زاده لفران اساس و نظر پخ پرانه که منگو اخسته. بله اردون که تا ورزو تاسور اثر استری مشه لوستی میرمنی دو نور انجون دو پر مختگ و تعلیم اما اول لپاره چه که ولیشی نظر مرات ووه میرابانی؟ بله رسره میرابانی ستاسو اړیکه صفانه ده، باید وش کیږي که تاسو را سره خبرونه ګډون اخلئ. 0 2 2 5 5 5 زموږ د اړیکو شمیرې دي. بله شمیره مو ده 0 2 9 2 3 5 5. ستړي مشي تاسو را سره مهرباني. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل د لطفا خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. کوم ځای نه ما اړیکه نیولې؟ مهرباني.
توخی هم زدران صاحب ستاسو همیشه اورېدونکی د زابل ولایت کې شهزیل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس.
ډېره مننه توخی صاحب، په خیر راغلی. خدای مو راوله. مهرباني ستاسو نظر اورو د موضوع په اړه، او کلنډه پوښتنه لري هغه اخلو.
نظر خو مې دا ده چې روسیا هم لوستې ښه دي، که په دیني علومو کې، که په عصري علومو کې، په ټولو کې باید و نورو مېرمنو ته یو دونه آګاهي او پوهنه ورکړي چې هغه کافي وي. البته زموږ په کلي کې، زموږ په وطن د یارو کې، د ملایانو صاحبانو موراګانې دي، لونې دي، هغه باسواده دي، کولی شي په خپلو کورو کې ونجونو ته سبقان ووایي، غورځي انجونو ته په کورو کې سبقان ووایي.
دا کار کوي توخی صاحب په لرې پرتو سیمو کې؟ یعنی دا کار کیږي چې د همدې علماو کورونو ته نور انجونې ورځي، زده کړې وکړي، کتاب ووایي، مکتب ووایي، همدارنګه تر څنګ قرآن پاک زده کړي، داسې کیږي؟ که نه وړاندیز دی
دا سکیږي. زموږ په خپل وطن کې، زموږ په خپل کلي کې هم داسې شروع ده، دغه سې اردي سبقان وایي، په مسجد کې هم وایي، د ملا کره هم. نو یو بل باسواده ښځه کوي، هغه که دیني علوم یې زده وي، هم باید په خپل کور کې یا کورس، خصوصي کورس جوړ کړي. دا دې د الله د پاره علم چې دې ته خدای ورکړی ده، د دې د عملي شکریا ادا کړي. کولی شي په کلي کې دوی هم ورښځو ته اداهي ورکړي.
خیر اوسې چې د خپلې سیمې یو بلګم هم راته بیان کړه، او تر څنګ تاسو یو مهم پیغام هم درلودو. یو وروستی اوریدونکی هم په خپرونه کې اخلو. ستړي مه شئ، تاسو راسره یې، مهرباني نظر مو اورو. مهرباني را سره وصلې. ازادي راډیو ده، او په ټولنیزو موضوعاتو د بحث ژوندۍ خپرونه اورئ. مهرباني اوردونکي، خبرې نه کوي ملت تقوا بیرته که تاسو ته راشو. یعنی خپله توخی صاحب ډېر ښه یو مثال وړاندې کړو. اصلا څه کولی شي، ستاسو تجربه څه ښیي، او ستاسو وړاندیز به څه وي؟
زه فکر کوم چې په هر ځای کې امکانات فرق کوي، هماغه څومره چې امکانات برابر وي، څومره چې شرایط په یوه سیمه کې، هر څوک باید خپل مسؤلیت ادا کړي. لکه څرنګه چې توخی صاحب وویل، هغه کسان، هغه میرمنې چې زده کړې کړي تر یو محدوده حد، هغوی باید په خپل کورونو کې، یا هم د یو بل چې په کور کې یو ځای ورکړل شي، د همکاري باید ورسره وکړي خلک، او نورو میرمنو ته هغلته درس ورکړي. حتی جمعتونو کې دوی ته یو وخت، یو ساعت یا دوه ساعت ورکولی شي چې د مانځه وخت نه وي، هغلته باید دوی مدرسه جوړه کړي، او هغلته باید درس ووایي. زه فکر کوم چې په ژوند کې کله چې د یو کار په مقابل کې امکانات نشته وي، یعنی فیس ورنکړل شي، ډیری خلک دې ته زړه نه ښه کوي. که څوک رضاکاره پاڅیږي او دا کار کوي، خو ښه وته ښه، او که نه پاڅیږي. کله چې یوه کورنۍ د خپل زوی په تعلیم باندې پانګونه کوي، ولې د یوې لور په تعلیم باندې پانګونه نه کوي؟ حداقل 50 افغانۍ د په میاشت کې هغه معلمې ته ورکوي، تر څو هغه یعنی کورنۍ نیوکه ور باندې ونه کړي، چې ته سهار وځې او بېګا راځې، یا څو ساعته وځې، د کور کارونه دې پرېښي دي، نو د دې په مقابل کې تا ته څه ګټه ده؟ دغه کورنۍ باید دوی ته فیس ورکړي، او دغه شرایط او امکانات ورته برابر کړي. نارینه باید د دغه پروسې په شروع کې کار وکړي، ځکه چې ډیرای میرمنې کله چې وظیفه نه وی اجرا کړي، تعلیم یې ډیر نه وی کړي، د دې کار د پیل جرأت نه کوي.
نو یعنی که څوک په خپل لیوالتیا هم دغه څه ته نه حاضرېږي، په داسې حال کې چې د خلکو حق دی پرې چې تعلیم ورکړي او دوی ته څه ورسوي، یعنی هغه کلیوال هم داسې یو څه ټولولی شي، کولی شي چې دا څوک مجبور کړي چې زده کړه ورکړه زموږ کورنیو ته، زموږ جون ته.
زه فکر کوم چې که څوک وغواړي، شرایط په هر ډول مساعد دل شي، که دوی نه غواړي د یو نارینه په مقابل کې ښځې حاضر شي، وغلته درس وي، پرده دی ولګوي، د پردې د اخوا هم غږ راځي، او نارینه باید درس ورکړي، هغه ته باید معاش ورکړي. که هیڅ نه کیږي، خلک دې تشویق کړي، تشویق هم یو مثبت انرژي وربخي خلکو ته، او شرایط خود به خود زه فکر کوم چې ایجادي کې وغلط مساعد کیږي. او بل دا چې زه فکر کوم چې دغه کله چې یو کار شوی نه وي، خلک مقابل کې منفي نظریات لري. مثلا یو څوک په یو کلی کې وایي، که زه خپل لور مکتب ته ولېږم، مثلا د فلاني لور مکتب ته تللی، واغه د کوم چا سره وتښتېدله، یا هم د فلاني لور درس ویل او دغه کار یې وکړلو، زه د هغه خویندو څخه چې تحصیل یې کړه، بعد هغه د ټولنې احساسات یو څه په نظر کې ونیسي، د جامو سره باید ډیر خیال وساتي، او د خپل حرکات سره، د خپل کړو وړو سره، ټول سره باید ډیر خیال وساتي، تر څو خلک تشویق شي چې هغه یو نفر ورته مثال وي چې فلانی دغه درس ویلی، وظیفې ته ځي، دغه کرکټر، دغه اعمال ټول ډیر مثبت دي، یعنی هغه یو بیلګه شي. په اوس وخت کې موږ د دې ترڅنګ چې خپل ځان ته حساب ورکوونکیو، خلکو ته هم حساب ورکوونکیو، باید درنې خویندې دغه یو څه په پام کې ونیسي، تر څو هغه د ټولنې احساسات، که هغه فرهنګي دي او که دودیز دی تاریخی دی ارڅ دی اغه خدشدار نه کړی
یا خورا مهم پیغام خیر استاس بیان ک اوردون کوم ډیر وخت پورته موضوع باندې پښتنه واندې خنی لري پټوله کې ملکتو خې سبم چې اشاره ورته وکړه دی نیول ما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري
بالکل
دوی ای خپل رول ادا کړی دی یا لا څه کول شي د دغه وضعیت
وته فکر کوم تر ډیره حدا نه دی ادا کړی زه چې کله جمعتونو نه غږ راوځي او اکثره خطبې د جمعې په ورځ اور مکثره په دې اکلوي چې یو ښځه چې دوزخ ته ځي خپل ټول فامیل له ځان سره دوزخ ته بیي ولی موږ بعد اسلام داسې دین دی چې د مغه پیل نه تر پایه د ژوند د ټولو مسایلو لپاره د تطبیق وړ دی او نوی کیدونکی دین دی هر مسله پکې حل کیږي یعنی په ژوند کې یو مسله نن رامنځته شي اسلام د هغې دپاره یو شی لري چې هغه توضیح کړي علما باید په زړو مسایلو باندې خبرې ونه کړي دوی ډیر درون مسؤلیت دی او د دوی څخه به پوښتنه کیږي یعنی نه یوازې باید په دې مسایلو خبرې وکړي باید په ډیر مهمو مسایلو چې نن په ژوند کې روان دي باید خبرې ورباندې وکړي کورنۍ تشویق کړي چې هغوی اولادونه باندې درس ووي نن موږ په جهل کې روان یو په جهل کې خلک تیاره ده او خلک ورکیږي او متاسفانه چې علما خپل رول نه
دی ډیر زیات د میرمنو بنسټونه فعال دي او دوی څه کړي دي په دې برخه
لډیره بعد امر غزدران صاحب کله چې نړیواله ټولنه او بسپنه کوونکې هیوادونه د هر موضوع او هر څه لپاره فاند ولري زمونږ خلق زی په امغه موضوع باندې کار کوي خو د کار کیفیت په هغه شکل باندې نیوي د خزو په برخه کې نن بس فاند موجود دی خو خلک کار نه کوي
ډیر مننه محمود تقوا ملات په پرونه کې مرسره غډون کو په مهم موضوع مرسره بحث وکړو نور دن کو په یګم ساسو ګن پیغامونه پاتې دی ولیک د خپل سیمه حال راټوایي دا چې